د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر مولا حسن روحاني څرګندونه خبرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پاړه د طالبانو دریز بیان کړي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د مولا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د ملا محمد عمر د مړینې د تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوې ده. ترکیه سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورتپلوي ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د S-300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوې ده. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. خلیل رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن خون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتې کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبد الرزاق خونه او ملا عبد القیوم زاکر په ګړوند ډیر طالب مشان د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د ملا عمر د مړینې اعلان دوه وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وزنډېدي. ملا رحماني ویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبد اللطیف ابراهیمی پرونه ساده رډیو ته ویل چې په شکمش درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیت ځواکونو ترمن جګړې روانې دي.
مو مسلسل پیشنهادای خدای
عنوانی وزارت دفاع او کورنوی چارو وزارتونه او د سیمایزو اورګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هله د چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي سو موږ دلته پراتونکو کې کوم ناوړه پیښونه وینو. د تخار سرپرست ولی همدارازول چې لدری ورزور په دیخوا جګړه روانه ده، خو د تر اوسه له مرکز څخه عملی اقدامات نه دي لیدلي. بلخو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش ادارې یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره ل 2002 کال لایسي د 8 میلیارډ او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې. سیګار په یو ریپورت کې پرون خبر شو همدارس ویلي چې افغانستان دغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشې توکو روغ دي تر ټولو زیات وګړي لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایم او مخدره موادو ضد ادارې په خپل ورستي ریپورت کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو سر تولیدونکو هیواد دی. د سیګار د ریپورت لمخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول دغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کړل شوی. لا صدر اړونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشانه غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر واسطو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باور وکړي. ډانیل فیلډمن پرون ویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبد الله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبد الله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبد الله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دوی دادی کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهدات څخه یو درس داده هغه شمنو لړل څخه دی چې موږ لنډي والټول نسره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي ویل چې دا کمیسون په بی طرفی سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي استریسو ته غونډي هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوي ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوزي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایی دفاع استریسو ته غونډي به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نه وي، ځکه چې د پوینه قرارداد ډیره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. اوس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی خلکو دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لزګونه کسان ووژل شول، د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر لمخې کړه مسله محکمې ته راجی شي نو مولې ترسلی رښکلنو پوري په بند محکومې دی شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبری اژانس سره په مرکه کې ویلو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی زپل دی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنگي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباري کړې. د حمله وروسته لاغه کیږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګورجستان او د لویدیځ اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو د روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړې په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د غاز پر یو پخانی سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې د شپږویشتو افرادو او موسسونو د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را به شو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند وروسته د مشر پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پوراپور کې.
د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحمانی چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د وکمنې پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نور ته د منلو وړ نه دی. د د پوینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نمونه یاد کړل.
مولا محمد رسول الله خو جو غواړي په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جنو یو سرکړه مجاهد او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا فرض کړ په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق واړی اچ ورسره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړی چې د زید بن ناصرزی مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند جهاد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی او چې هغه هیڅ د شي معلومات چاته نه و چې د پڅنګ حالت کې دی د صحت څنګه دی د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر مولا حسن څرګندونې واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اورېدل شي خو وړاندې ازادي راډیو یاد به مجله پروګرام لرو
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ومان يم رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر دوغه دو ناولونو په اړه کې غږیږي چې په دې ورستو کې پښتو ته ژباړل دي
دمندر په هرات کې وغرده دا په پخوانی جنگونو کې به جن قومندانان هلته وشدل
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګری د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي
ملتاس د ازما کارو ته سنور کو وستا کار مدرن بومی هست
لاندې کایته او نور مطالب هم لرو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیسته و ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ځوانیز مرکز لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړي ډالۍ هم ورکړل سو کېږدي ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي د ملي کتابتون د نوي وداني د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سو د باختر اجانس د خبر لمخي دغه طرحه د شهر جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابر سوی ده حسین پخوا د پغمان د مانی او د تو نورو مهمو پروژو د مهندسی طرحه هم برابر کړی ده. په غونډه کې شاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جمعه د غور ولایت له پخوانی جمعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع شوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی اوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایی صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې دار واشاده تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسوله وبلل چې دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسولیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه اروخات کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او واجبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثار په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر کاغلی عالم گل سار په دې ورستو کې له درې ژبې پښتو ته دوه ناولونه نشباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی وو. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو ورستویو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډیره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه دي ولیکوال دي شمک هیروي د درنه ژباړو سوې دي. یو کتاب نومیږي د دهنار تر ونې لاندې د تورنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تېر موده کې البته نورو تیتو پر کارونو تر څنګ ژباړلی دي او توجه پیسا باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړ دي. نو کله کله لیکوال په یوه شرط کې چې خپله تخلیق نه شي کولی، بیا د دې لپاره چې کرار نه وي کېناستی نو ژباړل ته مخکې دي. ما خپله البته عادت نه ده ځینې نور لیکوال مې چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنې هم اداري کارونه راباندې زیات وو هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناستا وایي دي کوټو چچل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د مرد خپل دواړو ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یوارې د سپېدې مجلې هم چاپوله، یو ټولنه وه څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې یو د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. شبه دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته، موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره د نو سو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط سره غل دي کله د بل ژبې له غنه څنګه نه خبر آثار نه هتا نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډیر آثار ور بلسول او هتا د شمسو ویل چې یو آثار څو کسان ور بلاله ده. یو مثال هم دی ګلنار او هندار دی زریه با اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ور بلاله ده او پکتیا کې سمې پیوان ور بلاله فکر کوم. ما هم ام دا شو کول دا چې ولې دی لیکوال ز د دغه لیکوال لا سره سره بلد ومه د دا سال مخکنی سال من دوستي او لیکل مې ور باندې کړی وي، خوند یې را کړی وو، جالب وو، د ټولنې لپاره راته مهم وو. دومره مې خوشی وو چې ما غوښت چې نو سره مې ورباره ما دي. خو بیا مې بدم دي خبرې سیده شي سوال نو ستو کنه کړه چې کیرا نشي دی ولې دی لیکوال دوا سره. نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سره ورباره او ما څه تاسو معلومه ده بخه بعض خلک دی لوی نم لري خو چنی باج خلګې نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډېر شي نه پکې. ما په دغه کې بل د شي یعنی ما چې لوشته به دی وخت ما دا خبره مې لیکلې هم ده په کې په مقاله باندې. ما د شاسار به نه لوشته د مزمک په دغه کې زمک په ځای کې کنه. مثلا د زریاب دی اثر دی ګلنارې وایني ډېر توشپ کې پر ځای کې پس ما ته هیڅ خبره نه راکړې دی اقل ان دوه اړین بار سره دی دوه کسان جوړه دی. نو د ما په نسبت باندې دغه ډول اثر علی وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په کیسه کې راته وایست چې موضوع یې څه ده. دا اول ناول چې موږ په اړه لیدل دا
د اناترون لاندې ترنټو وشکي. دا دوه ناولونه کې د انساني پیغامونو دی. د لاندې ناول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده، دا یو کناډایي ډاکټر ده افغانستان ته راځي سلساتو ځکونه په منځ کې او دا بل خبره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره، د خلکو سره ډېر شو وجت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې برخه اخیستې د سترګې لندې شوی دی له هغه سره ډېر مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغه یو زوی په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ ځانمرګ برید کوي. کیسه ډېر ورده ده، نه بیا تکو
بیا ناول ولولم
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو د خبرونه دا التوی او دلته. یعنی د هدف دې کې دا چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پزری یعنی یو بل د منلو یعنی تمدنونو خلاینه دا یو ډېر پیغام لري. یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګ ګورو یا شاید هغه مستبدسترګ وګوري دا شیغي دا د خلاینه د انسانو ترمنځ مته په دې سبب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي ده انده ما به کندهاري لهجه ته وژباله ځکه پیغه کی نظر داسې و چې دا به 2 میلیون شخه چاپسي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دي موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت باندې حل کی دا شپ کې رنګشت دي دا زموږ یعنی ډیر کمل کول دا کار کوي ده دوم بل اول د وندر لیوان دي او ما سي
دا هم د وندر لیوان دا دا نوم
جاله د وندر په هرات کې وغرده په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دي د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم وي اوسته جنگونو کې هم د شې وي هغه څوک چې په جنگ باندې مختلف هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکي اغه په خوانې جنگونه کول وسم جنگونه سوي د کتاب کې موضوع باندې غوښته ده د یو سلاید یو په خوانې زور جهادي قومندان ده چې مقصوی ده جنگونه متکای ده خبره ده کیسه ده شي ده خود دې زوی یو بل قومندان چالت غلش قومندان ده چې غواړي چې ژوند د خلکو بزورولو باندې د زور لاري وکي ټوپک واخلي او خلکو زوري خلکو پیسې واخلي غلم د فاینل کې دا نه په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې بخاري رسرام کار وو دغه زوی وسره ولي تختي او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د ووسه دغه د وندرغه ته ویلي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي هغه بیا ته دی په پیغمبر مملکې یالت هغه ور اخلي دغه په خوانې زور جهادي قومندان بل خپل زوی سیزی د وندر غوته هغه ته چې ګوري غزو یا د بل دنیا کې د یعنی هیڅ انسانيت فن لري نه د کومندان د زوی دا لري کوشش کوي چې دی راوړي خو نه کیږي بل اخره خلک له نور خلکو سره جنگ کوي څو جنگونه ته جي بیا په پای کې هغه مر کیږي په جنگونه کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده دلته موږ غوښته خبره وکړو چې تاسو بل ته خپل ټولنې د ډیر مهمو کسانو چرواکو هغه دی فکر سرسریواله معلوم شي تابعه ریډلې اتل وجهانو ده ولسی جرګل غړو د رئیس نه جنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانو درا یاد نو دی هغه شو ویني چې دا د غشي د افغانستان د غشي د پاکستان د غشي ده ما دغه ناول وسته په دړي کې افسوس مې کوم ملتو ګور زموږ خلک څومره غدي دا مهم خلک دا ځانته مهم وایي دا کتاب نه ولې چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کومه تر هڅه وی دي یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنۍ حالت دی شو انځور سوی ده پکې زه به مې دا کتاب پورته کوم بل مکو څه کې ول ولي کنه
مننه سره ته یو دوه خبرې خو یو خدای چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانان وژباړلای وو نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان اسی ځای سوی ده نو باید یو بل اثر ژباړلای وای او دومره خبره دا ده چې زنه په یم په دې څه کې نظر څه ده چې پارال د زموږ خپل ژبې دي دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده کله چې ناولونه ژباړل سوی وای چې دریتا لا نورو ژبو راجبړل سی وای بیا پښتو ته ژبړل سی وای د دې په ګټه نه وړي
بل دا دا خو دې دا ومن لري یو دا خبره چې تاسو وویل چې
یو د ځوانانو پیسې کې مې وڅرات وای نه د دې لپاره مې و لار په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دا ژمنه مشترکه وي خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د دې اثر لا ور بغل ډیر او متاسفانه زه نه اورم من دې د پښتون دین کول سوي یو خبره بل خبره ده چې و ما سب دې ژباړې لپاره سند یو سیستم په کار ده مګر یو وخت په دې باندې کار وکاو موږ د ژباړې مرکز جوړ ک او بل دې څوک پرسته وکي د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ ک او بیا کلنۍ غونډې موږ لودي او په کاته مو یو څوک چې شر ژباړې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم هم رامسته ک ویب سټ هم رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوښتنه اسپشټ دا چې یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه وي چې دا کتاب ژباړل شوی نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د بچو کنه بنس لاندې ته وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي موږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتور وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ول کوله سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه اثر باید ورول شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید ورول شي د دې سیستم په کار ده چې متاسفانه درس په توجه نه وته سوی د ماهر دا ده چې توجه وته شي
بل پختنه می دا و چې ک د ځوانان د داسې اثر راوج باړي چې دری ته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو را له روسي ژباړل سوي به دوی پښتو ته وج باړي دا به څنګه یې ځکه دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي یعنې باید دا مزده وای
بله ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي نورو ژبې راژباړي
سلام خو دا
او حتی نه یوازې د انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي راژباړي له ډنمارکي راژباړي له نرویژي راژباړي له مختلفو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو م وکړم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
خپلې تجربې
باندې پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړلو وړ دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کوم ښه خرڅ شوی هم ده یعنې هغه څه ضرورت شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عاجل اوس د انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژ نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عاجل زموږ ژبې ته راوژ باړل شي موږ خلک به پرې خبرې وي ښه ده چې مستقیمه راوژ باړل شي نه ده بلې ژبې نه دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بله ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خو نه ده ډیر ولا په خامې ډیر کار په خامې کار په کوي او بیا رانه پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر په ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکوي دا کېدای شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه دا معرفي خلنه
دا غره دا بیغه وخت کې نو ځان مرګي به دې موضوع مې غوښته ویل کوم هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه دا شي دا شاسي دی اوس مې هغه ته پلیسي شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوسه نه چاپ شوی دی کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه ونه بلل شي چې ګویا نوې کار مې نه کړی یا بزور ضرورت لایم نو پلیسی دا جالب سوې ده وس او هغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیوښی نو کله شي شونه وي
سر سر تر دې لمخه مم یو ناول چاپ سوې وو مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه کال کې چاپ سو مینو جګړه نومو او د افغانستان دی دغتیرو دریل شیزو جګلو دی مختلف حالاتو یو ډول انځور ونه ده
سر سر دوه ناولونه مو وج باړل او د دې تر څنګ مو په کیسې مو ژباړل دي تنظونه مو ژباړل دي د دې خپلو تجربو پرانا کې یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راژباړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عموما مرته کې د ټول باندې پیږي چې سړی باید دغه کوم ژبه نه شرارباله پیغه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تجربه کې پیغه باندې ډیر حکومت وکړي نسبتا هغه بل ژبه ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لري ګانه مشکلات لري په برخه کې تر متخصصین نه لري خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بالا د زموږ په ژبه کې ډیر شانت ضرورت وي چې په برخه کې کتاب ضرورت وي درځي په برخه کې کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې چې مثلا چې په برخه کې دوه نه بل دک ناول بل نو له یو بل کې نه هم باید سړی خبر یې چې ستا موجود دي نور عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په پخوانه یو نقلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غټي ور سره هواره دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي په ټول خار کې اوازه ولويده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهي تر غوږورتي رښوه، ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بوډۍ ته وویل شوه. نهي دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د د دکان ته راته او دا هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایي به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د ده له شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایي له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایي نشي شل کولی؟ د نایي ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده، معنی که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووسي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نه ځواب داو چې دکان ته ډیر خلک راشي، د نن نو ګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شالار شي ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، هاي هاي غرناتی لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د دریدا جرات ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنې خو ویلي و چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناتی د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
او همدر صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حساب کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنی د تجسمي هنرونو یا د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پانځي په حصه کې یو څه راته ووایاست چې دې پانځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډیپارټمنټونه ست فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز مش حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیدي.
یو ټو اکاډمی استاد پکې په خو به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو نایلاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري، او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي. نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغیرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوې دي، اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظات د فاکولته به مختبي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان سوي دي.
استاد، کوم ډیپارټمنټ ډیر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشي په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسیدلی، نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دی تدریس کوي، پخوانی استادان دي که نوي دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادان ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پارسه کې نه دي، نه دا خو په مجموع کې
چې زموږ باز په هنر د په هنر راته وکړي،
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي، نه امني نو هنر سانه ساک شلای. او گرچه په امني کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیث دي، سند تاریخ نمایشې شو د سیوی دي، خلق قضاوت پی کړی دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي، یو شاګرد څه کولای شي جرزان فاکولټي ته ورورسي غیر حاضرې ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش داس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څل اصلي دغه درلودل چې دوی برسونه اخلي، فرض مثال خپل ماستری اخلي، ډاکټر اخلي، بل اخر مترکیږي. او چې موږ د طرح خبره کوی چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي. او یو مشکل د فعل زویلم چې مبالغه ونه کوم، په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي، نمایشګاه لږ دایریږي، اته علت ممکن ټول تور معلومې چې خلک نصیرات لري، نور اتباع هم نصیرات لري، دا نه نسی نو بنان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسېږي. دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوه کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څکار کوي، وګوي مکتبونه یا سره غډي او یا نوی رامنځته کوي. نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړیق سي تودیدي کده نویم تودي سوي.
څه داسې فکر کوم چې کنوې شي منستر راځي، دا په دې معنی ده چې نوی افکار اوس برسېره سوي دي او کار کوي. ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې د یعنی د خلک نسبتا اګاسي وي دي نسبت په خواته که نقاشي د سنتي حالت څخه و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زموږ سایګانو تازه تللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي یا ابسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوی کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لرو
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې دغه مکتوبونه تدریس هم کیږي شاگردان ور سره بلد دي
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نیو نیو کارونه سیوي دي اته په دا ماستریک مش په خپل تراهی لري او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نیو کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ سیوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه دی واخلي
بله
یعنی اوس دا چې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د قط ونه کې ته دا انځور نه څنګه اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادیقل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو دقیقې
مصرف ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا دا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شي دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکې
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل کې یا هغه شی و د کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې
بالکل دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سي تر یو حد پرې چې زګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره د عقل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو عامه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدمي شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاده وو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایشه شدو زموږ دغه هدف دی هغه سره یو حرکت دی او فعل بده و اثر لري نو د فعلی ټولین لپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونو ګورو د خپل سنتي کورونو ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وازه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به شي څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو ماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنې بلې خواته یو آرټست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شي یعنی د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گذار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شي دي ستاسو رسالت دا شي دي هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخشو کې باید چې هدفمند کاروسی مبتزل دي نه
استاد تو کلمه کې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلې وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې خوي له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د دې خپل کار د دې شیوې پیسې کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته ګورم، زه و دره کړی نه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرتستان څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرتستان ته وویل اکثره مالته د نوې کارونه و، مال تاسو د ازما کارو ته څه نوم ورکوئ؟ وستا کار مدرن بومی هست. دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي، کچیری په اول کې شروع کوي، دا نو په دې مفهوم نسو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مکتب وو. باید تا هغه مکتب، هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنګونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای سې چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي آوازخانې وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پرسونستان څخه متاثر یم، یم، اما پرسونست نه یم. په دې دلیل یم زه پوخ شوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجربه، هغه رقم رنګونه مې مراد کړل، هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل، نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا ده چې دا خپل افکار، دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نورو آرتستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرتستانو سره، هم اکثریت د بیروني آرتستان سره دي. چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی. خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلا یو نکي مصروف یم، یو نکي کارونه مې زندبل شوی دي، او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شیو مختصم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوي ته تلله. لازمه کارونه حدود 10,000 رسمونه به ما کار کړی نقاشیانې.
تر ټولو شه تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅه شوی ده کومه تابلو و؟
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو، هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشاله، یعنی هغه زنه ردوم. ممکن هغه زما استاد د فعلی حرکت دا په دوامه د حکی ممکن زبل رقم بل احساس مې دا د هر وخت کار ز تقدیروم، ول چې خپل زما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولن. زو تقریبا 2,000, 3,000, 15,000, $200 نو د سی کارونه په سوي دي.
ډیره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
ستاسو ممکن شل کسي دیش کسي
کور د ودان وخت
دی. تشکر ستاسو، تشکر.
What you're on, oh my. خدایا سر تو